رښتینی خبرې
رکو راست
سپینه خبری
رکو راست
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د سپینه خبری یا رکو راست پروګرام اوري نن د یکشنبه ورځ ده د 2022 کال د فبروري د میاشتې 28 ده درنو ریدونکو نن څلورم ورځ ده چې په اوکراین د روسیې د قواو بریدونه ادامه لري د روسیې قواو د اوکراین دویم لوی ښار کیف ته ننوتی دي د کیف اوسیدونکو د 114 خبر ورکړی دی او د ګازو پایپ لاین چاودیدلی دی امریکا او ملګرو یې په روسیې اقتصادي بندیزونه لګولي دي د سویف د نړیوال سیستم لای د روسیې د یو شمیر بانکونو استفاده بند کړی ده امریکا خود جمع پورس په پوتین او لاروف بندیزونه لګولي په عین حال کې اوکراین ته د بشري او نظامی مرستو ورکولو ژمنه هم شوې ده نو احد عزیزاده صاحب موضوع خوام دغه ده او د ملمنو په حق له هم باید معلومات ته خبر ورکو یا پریدو چې خبرونه ولوارو
بله ما یک چیزی که میخواستم خدمت شنوندای عزیز خلاص کنم و عرض سلام البته احد عزیزاده هستم خوشحال هستم که بازم در خدمت شما در این برنامه قرار دارم آخرین خبری که به ما رسیده است که والی شهر خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین گفته که نیروهای اوکراینی پس از جنگ خیابانی با نظامیان روسی اداره این شهر دوباره به دست گرفتن و امور رقمی که شما گفتین اتحادیه اروپا و چند کشور دیگه غربی و روسیه تحریم‌های جدید وضع کردن و آلمان، بلژیم و هلند وعده ارسال اسلحه را کردن روی این موضوع و این که چقدر این تصمیم اتحادیه اروپایی که کمیسیون روز شنبه این تصمیم البته گرفتن طرح قطع دسترسی روسیه به سیستم بانکداری جهانی یا سویفت که اعلان کردن تأثیرات اقتصادی بر اقتصاد روسیه و اقتصاد در مجموع اقتصاد جهانی و منطقه داشته باشه با روی از این بحث میکنیم این برنامه را به او اختصاص دادیم مهمانای عزیزی هم داریم که بعدتر معرفی میکنیم ولی توجه شنوندای عزیز خود اول به اخبار افغانستان منطقه و جهان جلب میکنیم
ویان احمد الله چیوال د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي سرمپاتیش سیګار دفتر د یو شمېر رسنیو د راپورونو پر استناد یو راپور کې ویلي چې افغانستان د نړۍ د لیتیمو تر ټولو سترې زیرمې لري راپور زیاتوي چې د افغانستان د لیتیمو زیرمې دومره ډېرې دي چې د بولویا چې فکر کېږي چې د نړۍ د لیتیمو تر ټولو زیاتې زیرمې لري څخه د افغانستان د لیتیمو زیرمې زیاتې دي دا راپور وایي چې چینایي شرکتونه په افغانستان کې د لیتیمو زیرمو ته د لاسرسي لپاره د فرصتونو په هڅه کې دي د چین د معدنونو د صنعت استازي د طالبانو سره د معدنونو په اړه د څېړنو ترسره کولو او په دغه برخه کې د پانګه اچونې د فرصتونو د موندلو لپاره د طالبانو له چارواکو سره لیدنې کړي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د دې خونې یو پلاوی په کابل کې د ایران له سفیر سره کتلي د خونی تیر او رزنا وخت په یو خبر پانه کې ویلي د خونی د مشر یونس مومن په مشرۍ د غفلاوی په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان او مرستیال سره په ترانزیټي بندرونو کې د صادراتو او وارداتو په وړاندې د پرتو ستونزو د حل غوښتنه کړې خبر پانه کې وړاندې راغلي چې د ایران سفیر په اسلام قلعه چابهار او یو شمېر نورو بندرونو کې د پانګونې او د پرتو ستونزو د حل برخه کې خونی ته ډاډ ورکړي د سپین بولدک چمن لار چې درې ورځې د مخه د طالبان او د پاکستانی سرحدي ساتونکو ترمنځ د یوې جګړې وروسته تړل شوې نن سهار بیرته پرانیستل شو د طالبانو د کندهار ولایت د والی ویان مولوی محمود اعظم امریکا غک ته ویلي چې دا لار نن له غرمې وړاندې د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیستل شوې ده اعظم وویل فعلا خو دروازه هم د مسافرو لپاره او هم د بار لرونکو موټرو او لاریو لپاره خلاصه ده خود اصلی موضوع پاره و بیا خبری کیگی. ټاکل شوی د افغانستان مرکزی بانک نن 12 میلیون ډالر لیلام ته وړاندې کړی. دغه بانک په خپل ټویټر پاڼه له ټولو سوداګرو، بانکونو او د پولي خدماتو شرکتونو له مالکانو غوښتي چې د لیلام په دې پروسه کې ونډه واخلي. د افغانستان مرکزی بانک وړاندې لیکلی چې د لیلامي پروسې ګټونکي دي تر ټاکلې مودې پورې خپل ټول حسابونه له دغه بانک سره تسبیه کړي. یاد بانک وړاندې لیدی لیکلی چې د پیسو د لیلام بهیر موخه د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د ثبات ساتل دي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا یو لوړ پوړی چارواکي وایي له سویفت یا د پیسو د لیږ له نړیوال سیستمه د روسیې د یو شمیر بانکونو ایستل پر روسیې د لګول شویو بندیزونو تر ټولو سخت ګوزار دی. پر روسیې د بندیزونو دا موافقه د امریکا، اروپایي ټولنې، برټانیې، جرمني، فرانسې، ایټالیا او کاناډا لخوا شوې ده. سویفت د پیسو د لیږ تر څنګ د پیغام رسولو یو نړیوال سیستم هم دی چې د نړۍ په کچه زرګونه مالی مؤسسې له یو بل سره وصلوي. د دغه سیستم مرکز د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دی چې 1000 مالی بنسټونه او 200 هیوادونه او سیمې سره نښلوي او بانکونو ته د پیسو د انتقال معلومات ورکوي. د جرمني حکومت وایلي اوکراین ته د ټانک ضد زر او د الوتکو ضد 1500 سټینګر توغندي ورکوي. جرمني وایلي د دې کار موخه د روسیې د هوایي ځواکونو د بریدونو پر وړاندې د اوکرایني ځواکونو وړتیا لوړول دي. دا اقدام د اوکراین د جګړې په اړه د جرمني په تګلاره کې جدي بدلون ښیي. جرمني همدارس پرون وویل هالند ته اجازه ورکوي چې په جرمني کې جوړې د ټانک ضد لسګونه دستګاوې د اوکراین په وسته ورکړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز وویل د اوکراین اشغال یو مهم بدلون دی او اوس دوی دا دنده لري چې هر ممکن اقدام ترسره کړي چې اوکراین د په وینا د پوتین د اشغالګر په وس پر وړاندې خپل دفاع وکړي. د اوکراین د مرکز کیف په جنوب لویدیس کې د واسل کیف خرواله وای روسي ځواکونو پر دغه خارګي توغندوی بریدونه کړي چې په پایله کې د تیلو یو ترمینل اور اخیسته. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې خرواله ناتالیا بالیسینویچ وویل دښمن غواړي چې دوی هر څه ویجاړ کړي. په خواله رسنیو کې په خبرو شویو عکسونو او ویډیوګانو کې د اور هغه لمبې لیدل کیږي چې د شپې په تیاره کې اسمان ته پورته کیږي. اوکراین همدارس د روسي پوځیانو لخوا د اوکراین په دوهم ستر ښار خارکیف کې د ګازو د یو پایپ لاین په بمونو د لوزولو خبر ورکړی. د لوبولو ډګر وروسته خبر داده چې د افغانستان د فوټبال د اتلانو څلورم پړاو لیګ پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه لیګ د رواني اونۍ د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې پیلېږي. د فدراسیون په خبره د فوټبال د اتلانو په دغه لیګ کې د افغانستان له څلورو زونونو 12 لوبډلې چې له دې وړاندې د دې لیګ لپاره د لوبو کولو جوازونه ترلاسه کړي ګډون کوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې دغه لیګ چې د چهارشنبه په ورځ پیلېږي 12 لوبډلې د یو بل په وړاندې 8 لوبې کوي او ښایي په 2 اونیو کې دا لوبې ترسره شي. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ درې پړاو له دې وړاندې په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې ترسره شوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
روکو راست صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا غږ د سپین خبرې یا روکو راست پروګرام درن اوریدونکو بیا هم ستړي مشي د دې خبرونې اوریدو ته خبرونه مو اوریدل او دا خبر و چې په اوکراین کې د روسیې د پوځونو د یرغل په څلورم ورځ باندې جګړه د کیف ښار ته غځېدلې ده. روسي پوځونو په ډزو کې د ګازو پایپ لاین لوزولې ده او په دغه وخت کې امریکا او ملګرو ملکونو یې پر روسیې باندې د سویفت د سیستم نه د کار اخیستلو لار بند کړې ده پر روسیې باندې او دغه موافقه د امریکا، اروپایي ټولنې، برتانیې، جرمني، فرانسې، ایټالیا او کاناډا کړې ده چې روسیه باید دغه سویفت د سیستم نه وایستل شي چې ونه کړی شي خپلې راکړې ورکړې وکړي او ادامه ورته ورکړي. نن موږ په دې خبرونه کې پام دی غږیږو چې دغه اقتصادي بندیزونه به په روسیې باندې د دې په دفاعي قوې باندې څه اثر وکړي. آیا دې هڅه به راولي چې جګړه بند کړي؟ د روسیا او اروپایي هیوادونو په سیاسي او اقتصادي وضعیت به اثر وکړي. نو دغه د نن ورځې د بحث موضوع ده، او ملمانه هم فکر کوم چې خبرونه ترغلي دي. بل عزیز ورسې،
بله، از ما اول باید بگویم که از جناب آذرخش حافظی، اقتصاددان سابق، رئیس اتاقهای تجارت کشورهای ایکو و همین اکنون عضو اتاق تجارت افغانستان، و جناب احمد خان اندر، افسر سابق اردو و کارشناس نظامی افغانستان، دعوت کردیم تا در این برنامه شرکت بکنن و روی از این موضوع، محدودیت ها و تحریم هایی که کشورهای غربی وضع کردن بر روسیه به خاطر تخطیش به و اشغال و تهاجمش به اوکراین، با سوالات ما جواب بگوین و تشریحات لازم در زمینه تحلیلاشان بگوین. جناب آذرخش حافظی و آقای احمد خان اندر، شما صدای ما را میشنوین؟ با ما هستین؟
بله،
بسیار زیاد تشکر از اردوی شما که تشریف آوردین. در آغاز جناب آذرخش حافظی، یک مقدار برای شنوندگان عزیز ما اگر توضیحات بدین که همین مسئله سویفت که در او بسیار مسئله مهم اقتصادی گفته میشه که است، چی است؟ بسیار ساده اگر تشریف بدین برای مردم افغانستان که این چی نقشی را در اقتصاد و تبادل ارز بین کشورها در جهان بازی میکنه.
از درخش حافظی صاحب سره میشی، او سوال مام داشو چې اوریدونکو ته کوی چې مونږ وایي چې د سویفت د سیستم نه د ټولو ملکونو لاسیا او روسیا یې وېستله، دا سویفت سیستم څه شی دی، څه کوي، څه رول لري په دنیا کې، په جهان کې
نقش څه شی؟ بله
بله،
سلام به شما حاج جان عزیزاده و زیبا جان خادم.
و علیکم سلام
تخنیکیتان و همچنان شنوندگان محترم رادیو یاشنا صدای امریکا. ما خدمت شما عرض بکنم که وقتی که گلوبالیزیشن یا جهانی شدن اقتصاد مطرح شد، برزو اقتصاد سیستم های مدرن ایجاد شد به خاطر جلوگیری از پولشویی و تمویل تروریسم. یک مرکز دست در نیویورک که به نام مرکز سویفت جهانی است که هر معامله کلانی که در تجارت بین المللی صورت میگیره، این مشتری پول خود وقتی که روان میکنه قبل از اینکه به دست فروشنده برسه، این پول یک دفعه چک میشه که ای کلیرنس داره نداره، این پول سفید است یا این پول ششته شده و پول سیاه بوده. به این خاطر یک سیستم کنترل و نظارت بین‌المللی بانکی است. و تمام معاملات، مثلا یک وقت اگه متوجه بوده باشین، تحریم ها را ایران دور زد و تیل فروخت بالای هندوستان و چین. اول پولش در نیویورک متوقف ساختن، نماندن که پول چین و هندوستان به اختیار ایران قرار بگیره. و فکر میکنم یک اندازش آزاد شد، یک اندازش هنوزم بلاک است. و این در تجارت بین المللی هر کشور محرومیت از سیستم سویفت، تمام ترانزکشن ها یا انتقالات پولی رو مختل میکنن و فقط یک را باقی میمونه که اینا مبادله جنس به جنس کنن. به طور مثال روسیه به یک کشوری که او هم به سویفت اعتقاد نداره یا او هم تحت تحریم است، اینا بین خود تجارت کنن به شکل مبادله جنس به جنس. این البته یک چیز بسیار بدوی و سخت است و این محدود به این میسازه که از پول خود به شکل آزادانه استفاده کرده نتانند و مکلف میشن که خوب یا خراب جنس طرف مقابله بگیره. و به همین اساس ای با تجارت بین المللی هر کشوری که مورد تحریم سویفت قرار میگیره، مشکلات زیادی در انتقالات پولی بار میاره، از جمله به روسیه.
وشنو که تاسی از درخش حافظی صاحب دیتا او گوری چه دا با روسیه بنده پا عمومی جول دسی او گوری سه تاثیر رو که پا دی آقا بنده دوی پا دی قوات بنده، نظامی قوات بنده.
روسیه خو نه یوازې نظامی قوت دی، په این زمان کې تاسو پوهیږئ چې دای په در ټول مزکه کې د تر ټولو لوی هیواد دی. مزکه یې ډیره زیاته ده، طبیعي منابع ډیر زیات دی، او د دوی مولد اول نمبر مولد د تیل او د ګاز دی په دنیا کې پرته له اوپک څخه. دنه په اوپک کې دوی نه دي. همدارنګ په دارنګ فلزاتو کې هم دی اول ځای په دنیا کې لري ډیر مکیه او تثبیت کې او دوی یو خپل ملي اقتصاد لري ولې دوی مارکیټ ضرورت لري دوی ضرورت د لوړ تقریبا 2500 غاز د دنیا د اروپا دوی تامینولې
بله
اوس چې اروپا دا غاز وانخلي یا کوي واخلي او پیسې ورته انتقال نه وي او سویس تحریم شي نو دوی ډېر شمالي مشکلات پر مخامخ کیږي اما دوی مخکله مخکې ځینې قراردادونه چین سره لري تقریبا د دې کال لپاره دوی تقریبا 3 میلیون ټن تیل او یو زیات شمیر حجم د غاز چین ته صادرایي په مقابل کې بیا جنس دی نه اخلي ځکه چې یا پیسې اخلي په غیر نړیوال منل شوی سیستم یا نفتی به واخلي یا نو پیګم څه ډول اخلي اما پر سره ډیر مشکلات راځي اما ندا اقتصاد سیاسي کول او نظامي کول
ولی اگر جناب حافظی اگر مسئله تحریمای عمومی وضع شده باشه خب مسئله تجارت جنس به جنس هم شامل می شده بود
خب بعضی از کشورها ایره ای خود دو جانبه است که صادر می شه و باید کشورها ایره بپذیرند از جمله شما دیدین که شورای امنیت ملل متحد چون روسیه از جمله کشورهایی بود که حقی ویتو داشت او مسئله تجاوز به اوکراین رد کردن یعنی ملل متحد قادر نشد که حضور نظامی شوروی روسیه در اوکراین تجاوز یا اشغال نظامی ترقی کنند به این خاطر یک سلسله مکانیزم های وجود داره و یک سلسله حقوق و امتیازات اینام دارن در نظام بین المللی به هر صورت کار آسان نیست و دور زدن این تحریم ها بسیار قیمت ها میشه فرمشه
من نه تاسو نه محترم ازرخش افیسیسه درنو مل منو منګه بل مل ما په خبرونه کې لرو هغه احمد خان اندر سیب دی د نظامی چارو کارپو په خانه افسر دی غواړو د دوی نظر په دې برخه کې وارو چې د جګړو په وخت کې دغه سي بندیزونه اقتصادي بندیزونه څه تاثیر کولای شي مثلا دغه اوس چې کم بندیز په اوکراین باندې لګیدل دي چې د اوکراین لولو بانکونه باندې شي کولای تبادله وکي او استفاده وکي نو دا د دې اوکراین د دې جګړې په وخت کې د دې د دفاعي قوت یا دغه جنگي ماشين باندې څه تاثیر کوي یا ځکه زیاتره اوس کوشش کوي چې دا جګړه بند شي مثلا د اسرائیل صدر اعظم ویل دي هغه ته پوتین ته ټلیفون کړی دی چې مونږ غواړو زمونږ بلکې غواړي په دې جګړه کې منګرتوب وکړي یعنی کوشش روان دی چې دا جګړه بند شي مګر سوال دا دی چې تر څو پورې چې دا کوششونه نتیجه ورکړي آیا د سې کومه رسته چې د اقتصادي بندیزونه د روسیې په دې جنگي ماشين باندې څه اغیزه وکړي او یا ضعیف شي دا ماشين جګړه بند شي
مننه غلی زیبا خادم صاحب تاسو ته سمکار ته او قدرمن افیسه ته او د اشنا راډیو ټول او جن ته کته وړاندې کوم
وعليكم السلام
اول خو باید زوم چې ډېر یو بد هجوم ده د روسان طرفه په دې وشتم قرن کې دوی بیا یو لوی وحشت شروع کړه د بشر په ضد او اوکراین یو د دوی ګاونډي تقریبا هم قومه هم ژبه واده او د پډېر ظالمانه توګه تر دا څوارل کال کې دوی د سناریو جوړول منتظرو دوی ډېر کار کوي ډېر ماسبه کوي نو زه په دې اندم چې د دوی په جګړیز ماشين باندې به دغه بندیزونه ډېر ژر تاثیرات نه لري څنګه چې فزیسي ممبلې وګوري مخکې چارې خپل لټولې دي لچین سره قراردادونه کړی او بل اروپایي وادونه ټول د روسي د سون مواد یا غاز ته اړین دي ضرورت دي قرارداد سره یې همداسې غنم نو وګوري هم ډېر په احتیاط باندې قدم اخلي یوازې جرمني د خپل اواز لوړ کړی دا واغه هم ټول میدان ویګان د تقریبا لوی اوی د ګرونه د روسي له خوا یا پمبچي یعنی ورڅی نو هیڅ څوک نه کولای چې حتی شاید مرسته هم وکړي بله
ها یعنی په پر نظامی قواو باندې هیڅ تاثیر نه کوي ځکه دوی مخکې ورته تیاری درلوده
روسیه د 15 کال کله چې کمونیزم لړنګیږي دوی کته هم اقتصاد ډیر خراب او ډیر کوشش کوي دا او ډیر ماتبه کوي دا او هغه په خوانی د شوروي اتحاد جمهوریتونه تاسو پیږئ تر اوسه پورې دوی د تسلط لاندې دي او هغه رقم ازادي چې موږ وایو ازادي اخیسته د ازادي نه درته که د مرکزی آسیا هیوادونه دي او که د شرقي اروپا هیوادونه دي دا ټول دوی پورې تړلي دي یوازې اوکراین چې غوښتلې یو څه نسبي ازادي واخلي یا د ناتو پیمان ته شامل شي او یا هم له غربي هیوادو سره اړیکې ونیسي چې روسیې دغه ونه زغمله او همدای ویلي چې دا زموږ امنیت ته خطر ده او بل تاسو پیږي چې څلوېښت سلنه د اوکراین اوسیدونکي روسان دي روسي ژبه لري او دوی ډېر په هغه کې استخباراتي کار کړی و دغه دوه ښارونه دونسک او لوګانسک چې ډېر خلک لوګانسک ته وایي خو دا روسان لوګانسک ته وایي بله د دې دوی مخکې کار کوي تاسو وینئ چې هغوی ډېر زر غږ جک او دوی په رسمیت وپېژندل همدغسې کریمه سیمه چې دوی مخکې ته راځه کړې وه څوارلس کال مخکې هلته دوی ډېر کار کوي دغه طریقه که څه هم اوکراین په هغه باندې اوبه بندې کړي وه کانالونه د اوبو هغې هېڅ اوبه نه درلودې نو کله چې دغه دوه ښارونه دوی آزاد کړل په لومړي سر کې هغه اوبه خوشې کړې نو د اوکراین لپاره موږ ویلی شو چې دغه د روسیې سره اردو دا سفر ځواکه دغه وحشي اردو یې کولی شي ډېره ګډوډي راولي او اوکراین د خلکو او د اردو یا د پوز په مهارولو کې شاید مخکې لاړ شي ځکه چې تاسو وینئ چې اوکراین خپله ولسمشر هم نارې وکړلې چې له دوی سره غربي هیوادو یا هغه ملګرو هیوادو چې دوی سره یې غوښتل همکاري وکړي هېڅ نه همکاري ونه کړه او حتی د مرستو یې ویلي چې داسې مرستې مونږ ته پکار نه دي مونږ ته عملي مرستې وکړي یعنی د پوځي مرستې وکړي نو نن روسیې د جرمني د هغه خبرو په جواب کې ویل شي د 3.5 کیلو کرن سره دغه یو سات تر 200 وړاندې ما په روسي خبرو کې واوریدل چې روسي ولسمشر خپل د دفاع وزیر راغوتی او د اټومي سلاو د تیارسي امر ورته وکړ د اروپایي وادو د لاسوهنې په اکله دوی د تعرض چې په اوکراین کې په دې اکله اظهارات او یا امر ورته وکړ دا چې خبر رواني لکه تاسو هم چې ویلې د اسرائیلو ولسمشر صدراعظم ویلي چې دا خبرې باید خبرو لاړ نه خلاصي موږ ډېر افسوس کوو چې په دغه سې وخت کې اروپایي وادونه او په ځانګړې توګه روسیا چې خپله هم د جګړې نه تاریخ په اوږدو کې ډېر زلزله ده او د دوی هغه ویډیوګانې چې ما ولیدلې چې میډیا ته راوتلي دي چې کوم قسم دوی په د خلکو په انسانانو باندې په موټرو باندې په ګاډو باندې خپل ټانکونه خېژوي او څه رقم د هغوی له هغه نیول شوو یا اسیرانو سره برخورد کوي ما ته هغه خپل ولس او زموږ په هېواد کې د دوی ظلمونه را په یاد شول زه ماتل وم زه په وخت کې ډېر ځوان وم او دا ناتار چې دوی کړی ده د خپل هېواد ناتار را په یاد کړي زه باور لرم چې روسان دغه چې یو سناریو جوړ کړی ده دقیق محاسبه یې کړې بیا وایم دوی نه غواړي ځان ناکامه کړي او کوشش کوي چې نړۍ ته ځان د یو ابرقدرت په توګه وښيي او امریکا سره هم خپله سیالۍ دقیق مکتب وځي نو خپل په پوځي برخه کې به خپله ناکامي ونه شي زغملی
ولی آقای افزی جناب اندر در مورد تاثیرات از این تحریمات گفتن که تاثیرات بسیار زیاد شدید مخربانه نخواد داشت سر روسیه برای اینکه محاسبات بسیار دقیق کردن پیش از اینکه این تجاوز یا تهاجم شروع بکنن در سر اوکراین ولی این در مجموع کشورهای اروپایی هم هستن که وابسته به نفت و گاز روسیه بودن که از اونجا خریداری میکردن اگر از روسیه برایم به کشورهای اروپایی تأثیرات از این سر کشورهای اروپایی چقدر خواهد بود؟
خب در اقتصاد جهانی موجود کشورها یکی به دیگه ضرورت دارن و با یک انتیگریشن یا همگرایی اقتصادی بسیار نیرومند همه کشورها نیازمند هستند چیزی که در یک جای به ارزانی تولید میشه و به
به یک رقابت خوب جنس خوب به قیمت ارزان صادر میشه به جای این یک نعمت است برای کلگی. و دیگه ای که روسا وقتی که جنس خود را میفروختن فلزات رنگه یا تیل یا بعضی چیزهای دیگر در بازار بین المللی، اینا 400 میلیارد دلار قدرت خرید پیدا میکردن. این قدرت خرید شهروندای روسیه چیزهای لوکسری را از بازار اروپا و عطر فرانسوی و موتر آلمانی و بعضی چیزهای امریکایی میخریدن. اینا لی وقتی قدرت خرید از جا تنزل کنن، این به رونق اقتصاد جهانی هم صدمه وارد میکنن.
بله.
و متاسفانه یک چیز اضطراری است و اینا به خاطر تنبیه روسیه ای کار انجام دادن و جوانب دیگه هم داره. تا رو شما فرمودین یکی خود مسئله امی اگر امی پایپلاین دوم ساخته میشد 52% گاز آلمان و تعداد زیادی از کشورهایی که در این مسیر قرار داشتن با قیمت بسیار ارزان و خوب و مساعد از روسیه تامین میشد و او منابع زیاد داشتن، توقف هم نمی بود، وقف هم نمی بود و انرژی به صورت درست می آمد و تیل هم ترانسپورتش از اونجا برازی ارزان تر است، برای اینکه بین قلمرو روسیه از طریق روسیه سفید به آلمان یک پولند در بین است و پولند هم جزو اتحادیه اروپا است. دیگه به این ترتیب اینا هم ضرر می کنن، اونا هم ضرر می کنن و این فشارها به خاطر از این است که جلوی تهاجم نظامی از رو میگیرن.
خب بخیر
تاسی اقتصادی بتونه که جلوی تهاجم نظامی رو بگیره. چرا حالا وقت و تهاجم خود کردن و تقریبا همو تاسیسات اساسی اردوی اوکراین از بین بردن، میدانه هوایی نظامی از بین بردن، سیستم رادار و دفاع هواییشان از بین بردن، بتلیون های همو دیویژن های و فرقای تانک از وارا زدن، تیاره از وارا جای به جای هر جایی که بود هدف قرار دادن. و به هر صورت ای برای اقتصاد منطقه و اقتصاد اروپا مخصوصا یک فاجعه است. چرا اونا پولی که پیدا میکنن یکی از دلایل رونق بازار آلمان و بازار فرانسه و بعضی از کشورهای دیگه که چیزای لوکسری تولید میکنن خود توانایی قدرت خرید روسا بود.
بله.
وقتی که اینا از صحنه غایب شون این مشکلات ختم میکنن.
بله.
مسائل نظامی را دوست ما جناب آقای اندر بسیار خوب مطرح کردن.
بله.
اما شما منظورتان این بود که سیستم تحریم سویفت برای روسیه چه عواقب داره بالای وضعیت جنگ.
بله.
و میدونی که از دکی برازی ها مشکلات خلق میکنن، اما اونا ذخایر استراتژیک دارن و طوری که اونا فرمودن یا پیشبین بودن از وقت و آمادگی به این جنگ ها را گرفته بودن.
مثلا اگر فرض کنیم این جنگ ادامه پیدا بکنه، مدت طولانی تر را در بر بگیره و به کدام راه حل کوتاه مدت نرسه، این عواقب از این خوب بیشتر مخربانه است، بسیار خرابکارانه است. پس بدیل از این چی می باشه که مثلا کشورهای اروپایی خود ضربه زیاد را می بینند؟ اقتصاد از اینا بر هم می خوره از نظر واردات نفت و گاز و همی لوله سیم دو، اینا به کجا، به کدام کشور دیگه یا به کجا مثلا مراجعه خواهد کردن و کدام کشور به کمک خواستن؟ مثلا کشورهای عربی میتونه در این نقش بازی بکنه، مثلا قطر، عربستان سعودی، کشورهای دیگه؟
او بخیر استاد سلام، دی خبر به ارتباط د قطر د انرژی وزیر نن ویلی دی چې اروپا ته د گاز او تیل او د رسول د پاره که دغه د روسی لاره بند وي، د دې د خواد تیل او غاز رسول بند وي، هیڅ بل ملک په دنیا کې نشته د دوی بدیل کېدای نشي. دا د قطر د انرژي د وزیر خبره ده چې دا یو تشویش دی ټولو ملکونو ته. دا به څنګه حل کیږي؟ دغه احتیاج به د دې ملکونو څنګه د کوم لارې رفع کیږي؟
بله بله، با روزای قبلا با سفر هم داشتن به واشنگتن. آقای آفزی،
ما خدمت شما عرض بکنم که یک مقداری زیاد نفت و گازی را که اروپا ضرورت داره تولید از این با اوپک که خارج از روسیه کار آسان نیست. این زیرساخت ها کار داره برای استخراج، تأسیسات کار داره برای تأسیس، فابریکات کار داره، ریفاینری کار داره، بعد از او بر انتقال از این پایپلاین به کار است. یک پایپلاینی که از کشورهای خلیج به اروپا بیاید 10 سال در بر میگیره که پایپلاین با این حجم کلان خود ساخته شود و این بدیل متاسفانه بدیل مناسب نداره، به خاطر از اینکه پایپلاین های بین روسیه و اروپا همزمان موجود است و اینا سال هاست که با اروپا غرب و اروپای مرکزی و اروپای شرقی گاز صادر میکنند و ساختن از این و تعویض از این هفتوان هیچ کشوری نیست. باز مثلا این کشورهای پیتودالر حوزه خلیج درست است که ثروت دارند ولی تکنولوژی و امو مانور تخنیکی را که لازم است او را باید داشته باشند که متاسفانه و از بیرون میخرند و او وقت دیر از قراردادا باید بسته شود. باز مردم خو در آشپزخانه خود منتظر نمیشینند که چه وقت پایپلاین دیگه 10 سال بعد جور میشه تا او بود نان خود پخته کنن.
صحیح
پایپلاین آنی است، یگانه بدیل نیست که در کشتی ها بار کنن برن که قیمت دو چند و سه چند میشه.
نو په دې صورت کې چې دومره غټ اقتصادي بحران راوسته شي، چې تاسو ویلي سوګو په خپل کور کې انتظارونه شي چې غاز نشته او ډوډۍ څنګه پخه کړي، نو معلومدار ولسونه براوزي او سرکونه ته، نو د دې عواقب خو دوی پویږي وربند چې عواقب سيدي. اوس چې مثلا آلمان او هالند او بلجیم ویلي دي چې موږ وسلې ورکو د ټانک او تیارو زد وسلې ورکو غته اوکراین ته، د دې عواقب سي نو دا جنگ کوم د سيد عمل دي یو وخت که گتنه کهی افزی سیب
خدا سیده چه دای و اخلاقی تعهد ده چه دوی اوکراین سره کری و اوکراینی پداغ موقف بود را ول اوز خو دی بریتانیا تانکون هم حرکت کری دی چه گویا منگا دی اوکراین سخا و سلوال دفاع کهو او مجیاور سره کهو اما متاسفانه دا مقایسه ور ندی زکر چه روسیا د نظامی الفا د شوری وخت کې تقریبا امریکا سره معادل و یا یو څه کم یا زیات او ځینې موارد کې دوی مخکې و ځینې موارد دوی یو اټومي زبرځواک دی چې تعداد هغه بالیستیک راکټونه یې تر ناتو څخه کم نه دي. نو په دې خاطر باندې دا یو فشار دی، ما زه ګومان نه کوم چې دا جګړه دوام مومي ځکه چې اټومي جګړه نه کیږي او هر جګړه فایل لري و باید سلو ته ورسیږي او حلیزل هم روان دي، ملل متحد هم حلیزل کوي، نور به طرف ودونه هم چې په دغه دوه کمپونو کې شتون نه لري هغه هم خپل حلیزل کوي او منطق هم دا حکم کوي چې دا جګړه باید پای ته ورسیږي او یې نورمال حالت ته راشي. اما آسانه نه ده.
بله افسی صاحب، جناب اندر صاحب یادآوری کردن از این جنگ که یادآور خاطرات تجاوز شوروی سابق به افغانستان تداعی میشه و زین از اونا اگر این جنگ پیشتر بره این خو بالاخره به چی نتیجه خواد برسه؟ این خو سر جهان تأثیر خواد گاست، از اروپا سایش میبره، مثلا در قسمت کشورهای فقیره مثل افغانستان، در کشورهای مثلا نادار دیگه در اروپا و جهان دیگه اگر فکر کنین و تجسم کنین، اینا به چی مشکلات مواجه میشن؟
خب اول خو عرض کنم برای شما که درست فرمودن آقای اندرد که تهاجم شوروی به افغانستان بسیار ظالمانه بود و تمام زیرساختهای ما را نابود کرد و تقریبا 1 میلیون نفر کشته شد، بیش از یک میلیون معلول شدند و 6 میلیون نفر مهاجر شدند و آواره شدند، خانه و زندگی و کاشانه خود را دست دادند. اما باز هم در مقایسه با این رخداد اوکراین او یک موضوع کوچک بود، به خاطر از اینکه افغانستان که اقتصادی نداشت که بیرون از خودش برای کشورهای دیگه هم اثرات مستقیم داشته بوده باشند. یک کشور فقیر بود، به از کمک گرفت از روسا و از بعضی کشورهای دیگه، باز اونا آمدن مثلا غرب وقتی که تحریم کرد کشورهای سوسیالیستی باز دیوز ازو داخل میدان شدن و امو دولت هم تنگیل کردن و امو یک نظم خوب یا خراب اداره را در دست گرفتن. اما اوکراین خو بالایزی و تحریم روسیه از طرف غرب به این شدت یخو بسیار اثرات جانبی ویرانگر داره، هم در اقتصاد منطقه و هم در اقتصاد جهانی. مخصوصا اقتصاد اروپا، اقتصاد معادل ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا اقتصاد داره و یکی از بزرگترین مولدین تکنولوژی برتر در دنیا اتحادیه اروپا است. به این ترتیب بسیار مشکلات فراوانه ای بار میاره وقتی که شما جنسی را که به مقصد روسیه تولید میشد او را حالا شما میبینین که روسیه سفیر هم در کنار پوتین قرار داره. بعضی کشورهای دیگه مستعد از جمله چین هم تا حد زیاد موقف روسیه را تایید میکنه و پشتیبانی میکنن. لحاظا این یک اثرات جهانی ویرانگر داره بالای کل اقتصادی هم دیگه. باید حتی زودتر به پایان برسم و دنیا باستا شاید صلح شدم همو همیتی مسالمت همیز و تحملی هم دیگر با تنوعی سیستم ها و دیده ها باید ایریه شد. به غیر از این گلوبالیزیشن اقتصاد جهانی بسیار صدوانی بینم، همو اقتصاد واحد جهانی که برش بسیار کار صورت گرفتن او با مشکلات زیاد روبرو میشه.
بله جناب آقای اندر، ای شما میخواستین بخیر
مهربانی
من نظر شما رو دمی قسمت میخواستم پرسان بکنم که شما چه نظر دارین در اظهارات آقای آفزی که اظهار کردن؟
تشکر محترم آقای آفزی صاحب، چون مسلکشان از این مورد بسیار خوب فرمودن. ما میبینیم که اثراتشان فعلا در بسیاری از کشورهای جهان وارد شده. در افغانستان که بسیار دور است، اما باز هم اگر خواسته باشه نخواسته در همسایگی کشور روسیه قرار دارد و در روی مواد نفتی دو چند یعنی زیاد قیمت شده. همچنان در اروپا ما میبینیم دیگه مواد نفتی و یا تیل قیمت شما بسیار بالا رفته در خود سویدن هم و تاثیرات ذهنی هم داره. شما میدیه ها اگر دیده باشین تمامی جوان ها و جوانان اروپا و دیگه کشورها در این مورد جنگ اوکراین و روسیه فکر میکنن و تحت تاثیر آمدن. بنابراین از هر طریق تاثیرات داره و شاید قیمت ها دیگه هم بلند بره. کشوری از ما افغانستان که از خود منابع صنعتی زیاد نداره و بسیار موادی که وارد میشه برنا و از زمین راهای آسیای مرکزی ما با اوکراین هم تجارت داشتیم و با روسیه هم از شورای آسیای مرکزی هم جمعیم، تأثیری مستقیم دارد بالای نرخای بازار ما و همچنان بالای اروپا، بالای کشورهای آسیای مرکزی و کشورهایی که تحت تسلط روسیه قبلا نبودن و فعلا هم هستن. اینا میتونن که بسیار زیاد ضربه اقتصادی بخورن و جنگ دوامشان فکر میکنم که زیاد دوام نکنه، چون روسا از وحشت زیاد کار میگیرن. اینا که اکثر 50,000 عساکر را نظامی را اعلان کردن، ما فکر میکنم که شاید زیادتر باشن و کشور اوکراین همه تاسیسات نظامیشان را یا بمبارد و یا مثلا اگه ببینیم حتی همو ذخیره و یا دستگاه چرنوبیل اینا تحت تصرف خود آوردن و همچنان نل یا یک جای گاز اونا که بمبارد کردن قصدن شاید کرده باشن. این خودش یک هرج و مرج است که ترساندن خود مردم اوکراین و جهانیان است. ما فکر میکنیم که اینا بسیار زود پیشرفت خواهد کرد. متاسفانه یک کشور آزاد را تحت اداره خود خواهد آورد.
اندر صاحب محترم ساز پی اجازه او ازرخ صاحب حافظی صاحب ساز پی اجازه عزیزاده صاحب یو زلی به هم اوریدون کو تدا خبرو کو چه درنو اوریدون کو نن منګه د اوکراین په وضعیت باندې غږی وو، د روسیې په پوزي بریدونو باندې چې د کیف خار ته رسیدلې دي خبرونو کې ما اوریدلې چې څنګه شفافات راغلي دي په دې برخه کې. خو زمونږه خاصه موضوع دا ده چې دغه امریکا او ملګرو یې چې موافقه وکړه او ټول لاسیو کو او روسیې د صف د سیستم نوې ستره چې نشي کولای د روسیې غټ غټ بانکونه او شرکتونه نړیوالو راکړو ورکو کې برخه واخلي، نو دغه سیستم چې دوی باندې ما چې دغه اقتصادي سیستم بندیز د دوی په د نظامی قوت سره تاثیر کوي کنه کې اروپا کې د هیوادونو ته سزار رسي دغه مسلې دي چې موږ تر اوسه پورې سړي لري د خپل دوه ملمنو سره او ملمنه مو هم یو ازرخ شافیزي سر دی او بل په خانه صاحب منصب د نظامی چارو کار پوهدی احمد خان اندرسپ اندرسپ تاسو خو ډیرو ټکو ته اشاره وکړه دلته یو سوال وغه دا چې د روسي جمهور رئیس پوتین نن د خپل قواو سره خبرې کړې دي خپل د دفاع وزیر او دوی سره خبرې کړې دي او نو ویلي دي چې آماده واش اوسې تاسو د مبخه د اتمی قوت خبره مخکې وکړه بل خبره دوی دا کړې ده چې ویلي دي چې خپل عسكر استایل دي البته ویلي دي چې د روسي نظامی قواوی چې دي دوی په افغانستان کې جنگیدلې دي او کافي تجربه لري یعنی دا دنیا ته خیال چې زمونږ دغه قوت هغه باندې په قوت باندې شک تاسو ملري دا دومره قوي قواوی دي بل د هوایی قواو مرکزونه یا مثلا د تیارو میدانونه چې دوی ټول لنګرل دغه دواړو حالاتو ته وګوري یعنی بعد دینه ک جنگ ادامه کوي دا فرزان د سی وګنی چې زيلنسکي خو ویلي دي چې نه تسلیمېږم مګر بیا هم تاسو وګورئ چې دا تاب راوړل شي د جنگ ادامې ته زيلنسکي په دې سکه چې په خپل خلک کار کړی دی چې تاسو متحد اوسئ موږ تر اخره پوری جنگي وو نو د دې جنگ نتیجه بسې
ما یې مننه امرې د امریکا بین هم ته میرم
ګرنه
مننه په لومړي ځل کې زه باید وایم چې دوی خو په هر حالت یو د خپل یو مانور دي چې دا کې اټومي جګړه پېت کړنه کې خو آماده واشه د اروپایي وادو د غلاسوهنو او یا هم د مرست اعلان چې د اوکران سره کړی دی په دې اکه باندې کړی دی او دوی چې وایي دوی سربازان په افغانستان کې جنگیدلي هغه سربازان شهیدوستي ژوندینی هغه ډېر په خوا او د دې دغه چې تلنګ د فن لپاره په وانځک نه کړی او ټول تقاوت شې څوڅي خو دا هرڅه یو تبلیغي او تبلیغ د چغوالي خپل د اوکران خلک او همداسې نړیوال ته یو خپل زور وروخي او دوی کوشش کوي ځان یو قوت کی بیرته حتی د وارسا پیمان را ژوندۍ کی او غواړي چې نور دوی آرام کینی او په نړیواله سطح یو قوت وسی تاسو ویني چې فنلند ته هم اختار ورکړی ده او سویډن ته هم چې دوی نشي کولی د ناټو پیمان غړي شي نو دا هغه څه دي چې دوی هم مخامخ جګړه کوي او هم یو تبلیغي جګړه په مخ بیایي د اوکراین په د ولسمشر پاکله باید ویم چې هغوی خو په خپله په جار سره ویلی چې دوی سره یې ملګرو همکاري ونه کړه او نور داسې څه نه دي پاتې ډېر امکان زیات لري چې اوغي وجنګي ځکه چې پروندا اعلانونه وشو چې د روسانو ډېر سربازان حتی 1500 سربازان مړي صلیبي سرته د اوکراین ولسمشر اعلان وکړ چې دوی دیسی ځکه روسانو په کیف کې چونالته خلکو بده باشو او مخامخ جګړه روسانو هم ډېر غټه ضربه درلوده ولیکن په نورو کارونو کې د پوزي اډې ټولې ماتې کړې دي او وایي د ګډون ولیدي د اوکراین د دفاعي حالت مونته کړکېچن کاری او د دیور نه د چې د روسي د دغه هجوم په مقابل کې به ډیر مقاومت وکړي
دغه جګړو کې د هوایي قواو رول څومره مهم ده
ګوري دوی همدغه د هوایي قواو رول چې دوی ډیر زر په اول ورځ باندې دوی اډې یا هوایي ډګرونه بمبارد کړ همدغه هوایي قوا او زور چې دوی ډېر زر پرمختګ وکړ نو موږ ویلای شو چې د هوایي قوا او رول خو ډېر زیات ده او روسان اوس دغه چې سلاوي او دغه چې هليكوپټر او یا هم تیاری لري چې شاید د راکټ هغه راکټونه چې اروپایي وادو لکه ځینې اتریش او جرمني لانکا شاید دا هم تاثیر کوي چې روسانو لکه څنګه چې ما مخ کې ویلي دوی ډېر آمادګي مکمل آمادګي نیولې ده او دوی نه غواړي شالارتي او د اوکراین کچره دغه موضوع نړیوال او ملګری ملتونه او نورې وادونه د خبرو دلاري نه کی د اوکراین د واد پاوز او خلک له بده مرغه باید وایي چې د دفاع توان دغه د روسانو د قواو نه لري
تاسو دا د نظامی وسلو خبرو وکړه له جرمني خو ویلي دي چې سټنګر راکټونه ورکړي یعنی دا بغټونه کی
ګوري روسان کولی شي تصفیږي چې روسیا په نظامی بس کې ډیر کار کوي ده او دوی ډیر هغه سلاوي لري شاید نړۍ کې نه وي. دوی ضرورت نه لري چې اوکراین نه شاید روسیې نه ووځي د روسیې نه ووځي نو هغه د سلاوي لري چې یوازې د هلیکوپټر لاره بمبار شي نه کی. دوی تصفیږي چې د اوکراین د واد نقشه توپوګرافي هر څه د دوی له نظامیان سره څه کول شي نه د سرحدون نه ووځي او دوی دغه ماسبه بیا وایم دوی دا ماسبه کړی ده. نو ښه به دا یې چې ملګري ملتونه او نړیوال ډېر زر دغه موضوع د سولې لارې او د خبرو لارې کې کنه د جګړې د لارې روسانو ډېر په وحشت سره کوشش کړی ده او کوشش روان کړی ده چې په د اوکراین خلک د خپل د سیاست تابع کی او په نظامی دګر کې ماته ورک.
ما به اجازه شما از اپوزیسه به چیزی هم میپرسیدم که سایر کشورهایی که در حالت اوکراین قرار دارن و رابط بسیار مستقیم شدید به حساب روس با روسیه ندارن، از جمله اقمار روسیه دیگه شمرده نمیشن جمهوریت های سابق، اینا یک خو مسئله تبلیغات است. مسئله دیگه یعنی تأثیرات اقتصادی دراز مدت هم این جنگ داره حتما. به نظر شما چی میبینین؟ چطور میبینین از تأثیراتی که سر سایر کشورها داره و ترسی که دیگر کشورها هم دارن و ایجاد شده در کشورها که روسیه ما بودا کاری را در حق از اونها بکنه که در اوکراین کده؟
خب اول فرض کنم خدمت شما که اولین بار نیست که روسیه بعد از تازه شوروی تهاجم نظامی کرده. جمهوری مستقل گرجستان هم مورد تهاجم قرار گرفت و ابخازیا و بخش از جمهوری گرجستان قلمروش که روسی زبان ها بودن و کسانی بودن که به روسیه اقتضا کرده بودن اونا توسط ازیا با زور نظامی گرفته شد. دو سه سال پیشتر اینا از قلمرو اوکراین بخش کریمیه که یکی از زیباترین جاهای دنیا است و در سوچی و مثلا ادیسا و یادمود قرار دارم او را گرفتن و ای سیومی نشست. و در این زمان در اگر متوجه بوده باشین چند پیشتر بخلاف امو حکومت های متحد روسیه در قزاقستان و ایجا هم اقدامات صورت گرفت و تظاهرات شد و اعتصابات صورت گرفت که توسط با کمک روسیه و امو نیروهای مسلح روسیه آمد و امو به اصطلاح نیروهای ضد شورش اونا آمدن بسیار به شکل خونین امو قیام ها و معرکت ها گویا به نام نزید که او با تحریک غرب بوده برای برانداختن حکومت سرکوب شد. شما میدارین که ارمنستان هم که یک سلسله تعاملات داشت باز روسیه با کمک آذربایجان آمد و تقریبا ارمنستان فتح کردن. دیگه این اولین و آخرینش نیست و اینا خو امو قلمرو اتحاد شوروی سابق با استثناء کشورهای کوچک بالتیک ملک موروثی خود میدارن.
ندینه او بخی اوکی او بخی ما دا یادونه کوله چې اواز دانه بلکې د تاجکستان ته وګورې کله چې طالبان راغله افغانستان ته الته نظامی منورونه وکړ چې وقی چې د دې امنیت ته خطر نه روسیې تر څنګ ولاړه. یعنی د دې ټولو جمهوریتونو د پخوانیو جمهوریتونو سره تعاملات لري او وسم زیاتره نفوذ پکې لري او نو غوړي چې د نفوذ لاسور کی
دوی خو په نوم دې سنگي یا مشترک المنافع هیوارونه یو اتحادیه لري او بیا بل نظامی اتحادیه لري قنوم دی دفاع مستقلانه دا پخپلا یو اقتصادی او سیاسی دا بل نظامی دا او بل دا چه دا هیوارونه پدر طولو که یوازنه هیوار چه غختل چه اقتصادی لحاظ و سیاسی لحاظ مستقل تصمیمونی سی یو د افغانستان وو د بلتیک وادونه خو بیل شو لغوی ځکه چې غربي اروپا سره ډېر اړیکې لري او مخصن مرکزی اروپا سره اته نژادي سره لري اړیکې لري لکه لتوانیا او استونیا او لیتویا او دا خلک دوی جرمنان سره ډیر نږدې دي د بالتیک په شاوخوا کې. اما او یو ترکمنستان غوښتل چې د خپل د ګاز صادرات د روسیې د پټن څخه بیل کې او په خپل د افغانستان له لارې
فلسطین
کې داخل کې او جنوب د ایشیا ته چې هندستان او پاکستان شامل دي او افغانستان ته تقریبا یو میلیارد فیت مکعب په کال کې ګاز ورکاو. دا هم د ایشین ډیولپمنت بانک پنګونه وو چې باید سره شوی وای. اما دا تقریبا ډیر کال کېږي چې دا په تب درېدلې دی او پرمختګ عمل پرمختګ نه لیدي. او یو ویل چې دغه د روسیې نه پریږدي دا خاص یو شی او په دې ځمکه کې ایران هم د روسیې سره متحد په دا موضوع کې. نو دا اثرات ډیر زیات دي او تر څو چې دوی قانې کوون کې خپل منافع ته نه رسیږي دا جنجال نه کوي او خلک تباکی کم چې الته جګړه کوي نور خلک خو ناظران دي لري څخه دا مطالبي اوس د اوکراین خلک مري او روسان پکې دا اسکر ځوانان مري دا خلک مري دا سیاسيون خو خپل قصرونه کې سرناس دي او دوی خو غم نه
بلې هغه خو عوامل صدري خا اوس دغه ټولو حالات ته په کتو سره اندر سي ستاسو نظر کاوو ستاسو په فکر دا جنگ څنګه باندې دی شي ستاسو فکر روسیا څنګه وړي تر کومه ځای غوړي مخ خلال شي او زینه ونیسي
مننه کومه اول خدا چې ګوري دې تر شا چین هم سره سره کوي ولاله او هند هم یو قسم به طرفي اختیار ک او د اروپای وادونو ملاس دوی ته بند اروپای وادونو به په صغر ده نشي کولای چې د روسي سره ټول تمایلات ټول قراردادونه فسخ کی او د اوکران په سر باندې ټول خپل د اروپای وادونو چې تقریبا په ایتالیا او پاکي او ویشتي او نور وادونه دي دا دې یو قسم په حیرانونکي حالت کې دي. نو د روسي د امریکا متحده ایالات او نو د ناتو یو ځنه هم چې د اوکران د ناتو غړی نه ده په ځغړ د عمل نه کولای نو دلته روسي ته یو ښه چانس پیدا شوی چې ډیر په ماهرانه او ډیر په مغرورانه توګه برخورد کوي او نظامی چارې لکه څنګه چې ما ویلې د اوکران د وسوال پوز په مقایسه ډیر لوړ دي. نو موږ ویلې سو چې حالت د روسیې په ګټه شایتول شي د وزارت چې ګورو نو جګړه د خدای ورکه کې جګړه کې انسانان وژل کیږي خو تاسو وینئ چې مهاجرین هم ډېر شروع شوي دي د هجرتونه د اوکراینانو ولایم تدلې دي او هلته هغوی کمپونه شوی ودرې نور مرکزي اروپا ته روان دي. دا ټول هغه څه دي چې روسیا نه غواړي چې ودرېږي یعنی کوشش کوي په مخ لاړه شي او یوازې دوی اعلان هم وکړ ولسمشر ویلې نور هوادونه هم دي چې بعضې ستونزې سره لري او دغه پخوانی جمهوریتونه زه یو ځل بیا وایم چې هلته اوس هم روسي ژبه هلته لومړۍ ژبه ده او ډېر څه هغوی ورته احتیاج دي بیخي ډېر زیات ټولې اړیکې له روسیې سره دي. نو دوی د سنګې په سازمان کې مې وجای دي همداسې لکه افیزي صاحب چې ویلې ګوري شاته ایران ده او د پاکستان صدراعظم هم تېره ورځ ورغلی و دا ټول هغه څه دي چې د غرب اصلا دا جګړه لکه د غرب سره چې روان وي او د جګړه د اوکراین جګړه لکه د غربي وادو سره چې روسیه کوي نو زور ازمایي ډېره زیاته کوي پلانونه یې مورته نیولي دي او په تخنیک هم دوی له اوکراین نه ډېر لوړ ده او د اوکراین ولسمشر هم ځوان ولسمشر و د څو کلو کې د 16 کلو کې اوکراین خپل سیاست کنه نه لوبولای دوی وایي روسان وایي چې دوی تقریبا نظر روسي جبي ترکړي په مختلفو سن سره مخامخ کړي دي دوی د روسانو په دفاع او التری استخباراتي کار کوي شاید یوازې په کیفو یو څو خارکوف دی وادو چې اوکراینی جبي خلک دي دوی سره مخالفت کوي مګر نور ډیر خارونه دي چې دوی مخکله مخکې په دې سوال ته کالو چې د منازعات له اوکراین سره ډیر استخباراتي سیاسي منطقوي جغرافیوي اړیکې دوی دي او ډیر کارونه کړی دي. نو د روسي تمول یوازې یو نړیوال ناست ضرورت لري په دا قسم چې اعلانونه ته کیږي او غي تیار حجوم کوي په داخل کې په مرکز د پایتخت کې جګړه روانه ده او همدا وایي چې تسلیم شي او ولسمشر ته غاښ چې نه کوي
دبدی منه چې رچا مخ کې روانه ده د دریدلو تر اوسه پورې کوم سر نه لګي
ما یک چیز میخواستم پرسام بکنم از اندر صاحب و میخواستم نظر آفیس من باده رو بگیریم داشته باشیم
15 دقیقه خیلی رو سالور دقیقه
سال 4 دقیقه داریم بله کشورهای ای آلمان و آلند و بلژیم با اوکراین راکت های زده تانک و زده تیاره وعده کردن که میتیم روان میکنیم ایالات متحده هم کمک های اقتصادی گفته میکنیم و این در حال است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به سایر کشورها هشدار داده که هر گونه مداخله یا با عملکرد روسیه موجب پیامدهای خواهد شد که هرگز آن را ندیدند این هشدار چقدر جدی باید گرفته شود اندرسه؟
ببینین محترم یک دکتر سویدنی در فیسبوک نوشته بود که یک شورای که اعلان میکنه که ما کمک میکنیم ایره ذریع بایسکل میرسانه یا چه قسم میرسانه چون رای هوایی حریم هوایی به دست روسیه تقریبا هست و نمیتونه که شورا همکاری کنند و دیگه قسم که ما رافیزی شدیم همه تاثیرات اقتصادی بالاشون نورده بالای چند نفر است و ما شنیدم که در مورد گندم و گاز تابالی در حساب بانکی 100% تمام تاثیرات بالای روسیه وارد نشده خب به هر حال نمیتونن کمک کنن و این ناوقت هم است تا که این مسئل اینا همکاری میکنه یک راه برش پیدا میکنه و یا مستقیما در اوکراین رساندن در که بسیار مشکل است بنان یک عملی است که بسیار ناوقت و دیر خواهد
آفزی سپ نظر شما؟
او بلده چه زلنسکی خو هم حالات گوری نو کدس سخت وی سنگ بیا در خبرو تا نازری گی
بله.
بل سوال ده هم نیزه که خبر خالکی وجل کی گی
دیر بکنه گوانم اغلی خادم زیبه نن روسانو دری نفره سپین روسیه یا بلاروس تا لگلیو در اتان بخاطر چه د اوکراین اتان راځي نن خبرونه دي او اول زلنسکي مخالفت وکړ د روس دوی هم اتان وديګري په بلاروس کې سره کینی خبرې کوي
او بله او دا خبره شوې ده
افسیس په دقایق بسیار کم مونیم فقط دو دقیقه وخت داریم شماره از کشورهای اروپایی حریم هوایی شونه به روی پروازهای روسیه بسته کړه ی از نظر اقتصادی هم یک ضربه است که هم به روسیه میرسه و هم بله به طرف دیگه هم ضربه میبینه جهان دیگه هم امکان داره از این ضربه ببینه نظر شما در این مورد چیست؟ دو دقیقه
ما خدمت شما عرض میکنم که هر کشور نقش خود اقتصاد جهانی تعریف شده داره و یکی از کشورهای مهم است که بعد از امریکا و بعد از چین در تولید ناخالص جهان سهم داره و همچنان بزرگترین منبع مواد خام است و مواد انرژی است نه تنها برای اروپا بلکه همچنان طوری که اندرسون فرمودن اثرات از این باخیر 17 درصد قیمت گاز بالا رفت و تیل افغانستان مظلوم و غریب هم از این سر صدمه دید یک لیتر تیل 17 درصد در یک روز بالا رفت و احتمال از اگه جنگ دوام کنم ممکن است که با 50 درصد همی بلندی قیمت سود بکنم بنان این هر جنگ یک پایان داره بالاخره با تفاهمات میرسن سیاست ادامه جنگ است و جنگ ادامه سیاست است و این ما شما کل ما میخواهیم و ما یقین دارم که بزودی همی نشانهای وجود داره که اون غرور را که داشتن طرفین و دیگه ندارن و هر دو طرف تقریبا بزانو در آمدن مخصوصا اوکراین که از استقلالش هم سالهای دراز سپری نمیشه تقریبا یک استقلال واقعی بعد زمین است که رژیم که تحت حمایه روسیه بود دور از دوستان تقریبا یک 4-5 سال میشه زیادتر نمیشه و اینا آمادگی برای یک جنگ نداشتن و ندارن و دیگه ای که روسیه با امریکا مقایسه میشه روسیه حتی از چین که از نظامی برتری داره و هیچ کشوری دیگه در دنیا وجود نداره که با اینا مقابله کنه.
بسیار زیاد تشکر
رای نظامی نه که رای اقتصادی را گرفتن.
بسیار زیاد تشکر از اردو میمان از ما دقایق ثانیه های آخر برنامه است از اردو بازم از شنونده عزیزم تشکر میکنیم که به برنامه ما گوش دادن
مننه تاسی دوارو ندارن آوریدم
دیره مننه